ستړي مشي مشال ریډیو ته غوږی په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې په دې غړی کې د خپل کوربا منور شانیک پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د نن ورځې په دې اخیری خبری غړی کې به یو شمېر کورنۍ سیمیز او نړیوال رپورټونه واوري، خو په سر کې پام وکړئ د سات تازه خبرونو ته چې زموږ همکارا انیسا احمد یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان وزیر اعظم وای هیله لري چې د افغانستان مسأله به د خبرو لاره هوار شي. چارواکي وای په کابل خار کې په نننی ځانمرګي برید کې درې عام وګړي زخمیان شوي دي، او په بیلاروس کې نن خلک د صدارتي انتخاباتو لپاره رای اچوي. اوسته خبرونو تفصیل، د پاکستان وزیر اعظم وای دوی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا شروع کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. پرون په لاهور کې یوې خبری غونډې ته په خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخانی مشر د مړینې رپورټونو خپرولو د سولې په مذاکراتو منفي اغیز کړی. نوموړي زیاته کړه،
ہماری شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے
اور مونگ ڈیرا ہسا کوچ دا مسئلہ د خبر اتر لاری اوار کڑے شی مونگا پدی لٹ کڈیر محنت کڑے دے افغان دولت گختل چ دا خبر دے مخفی نہ بلکہ علنی وی چ دا گختل لمڑے طالبان نہ مان لکھ بیا مونگ تر ڈیرو ہس ورستا ہوئی قائل کر تو مذاکرات میں اس طرح ل او مخام خبر یو کڑے.
بلخوا د افغانستان د سولې عالی شورا افغان حکومتي چارواکو پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی د پاکستان د وزیر اعظم رستې او سرګندونو ته ډېره هیله نه ښیي. د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله پوزی له پاکستانه غوښتي چې د سولې په پروسه کې مخلصانه رول ولوبوي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی دی چې د حکومت لخوا په بهر کې مشت له بلوچ بلتون غوښتونکو مشرانو سره به ډېرې زر خبري وشي. نوموړي تېر ورځ په کوټه کې خبریالانو ته ویل له بلوچ مشرانو سره په باقاعده توګه خبري نه دي پیل شوي، خو هیله لري چې دا خبري به ډېرې زر پیل شي.
پہلے تو بہت سارے ہمارے لوگ جو بار بیٹھے
مخ کے خو ہمدا زموج بہر میشت خلق خبر و قبول تہ بیخ تیار نہ وو او ہغوی دی خاطر ہیت توجہ ہم نہ کولا، خو اوس ب ز یواز دمر وایم چې د دې خبرو اترو ابتدا سوي او هغه ډیر شده.
چودھری نثار علی خان زیاته کړه په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کراچی او بلوچستان کې چې وسلوالو کوم فعالیتونه کړي حکومت پایي کې د نور هوادونو د ښکېلېدو ثبوتونه ملګرو ملتونو ته ورکړي دي. د کابل امنیه کمانډان وای چې د کابل خار په نننی ځانمرګي برید کې درې عام وګړي زخمیان شوي دي. عبدالرحمن رحیمی په سیمه کې خبریالانو ته ویل چې د دې موټر بم حملې هدف د برتانوي ځواکونو د موټرو قافله وه، خو په خبره اغې تمر شبله نه دا وختي. د حمله نن سهار د 9 بجو په شاوخوا کې د دویم امنیتي حوزې اړوند د جویشیر په سیمه کې وشوه. طالبانو د حملې سیمواري منلې ده. د افغانستان د کاپیسا د تقابل اسوالی یو شمېر اوسېدونکي وایي چې وسلوال طالبان د دې ولسوالۍ انګړ محاصره کړی او تکا بازار ته رسېدلی دي. د سیمو ځینو خلکو نن مشال ریډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې دا مهال تقابل اسوالی له سکوت سره مخ ده. له بلې خوا د کاپیسا د ولایتي شورا رئیس محمد حسین تاییدوي چې د ولسوالۍ په بازار کې جګړه روانه ده، خو ده ویل چې ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. له بلې خوا د طالبانو ویان ادا کوي چې وسلوالو طالبانو د تکاب ولسوالۍ بازار په ولکه کې اخیستی دی. د باجوړ په هلال خیلو سیمه کې بیګا بمی چاودنې د امن کمیټې د یو مشر په ګډون دوه تنه شوبل کړي دي. د مشال ریډیو خبریال وای د امن کمیټې مشر فاروق خان چې د هلال خیلو چارمنګ تحصیل نواګې باجوړ ایجنسی اوسیدونکو او د دغه سیمې د امن کمیټې مشر د بیګا لکور نستې جمعه ته د مخام منس لپاره روانو چې د کور سره په چاودنه وشوه. د یادې پیښې ذمواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د قبایلی سیمو ځینو مشرانو د فاټا په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره په قومي اسمبلی کې د جمع کړل شوي بل مخالفت کړی. په دې موضوع پرون د پېښور په حیدآباد کې د قبایلی سیمو د مشرانو د یوې جرګې وروسته د باجوړ ایجنسی یو مشر ملک بہادر شاه مشال ریډیو ته ویل چې دوی لومړی په قبایلی سیمو کې امن، تعلیم او د کډوالو خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي. د خبرینه تاسو د مشال ریډیو نوره په بیلاروس کې د صدارتي انتخاباتو لپاره نن رای اچول کیږي. د انتخابات نن سهار 8 بجې پیل شوې دي. ګمان کیږي چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا به بیا د 5 کلونو لپاره په واک کې پاتې شي. د انتخاباتو د مرکزي کمیشن په حواله د ځایي وخت مطابق نن غرمه د خلکو د رای اچونې شرح 55.2% وه. د اپوزیشن استازی وای پر حکومتي کارکونکو د روغتون په ناروغانو او زده کوونکو فشار راوستل شوی وو چې تر وخت مخکې خپل رای استعمال کړي. د ترکیې په انکارا ښار کې پرند امن پرېلې کې په 2 غبرګو چاودنو کې د مړو شمېره لږ تر لږه 95 ته رسېدلې. بلخوا په دې پېښه لنن څخه په ترکیې کې ماتم پیلېږي. حکومت وایي د ترهګرې په دغه پېښه کې 215 کسان ژوبل شوي هم دي چې پکې د 8 حالت نازک ښودل کېږي. دا ماتم به درې ورځې وي. د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویل کوټلي نښې نښانې موجودې دي چې ښایي د 2 زورورې چاودنې به ځانوژونکې حملې وي. بل لور ته نن هغه وروستو په انکارا کې وړین ختم شي چې پولیسو کورت پلوه سیاستوالانو ځینې نور کسان د چاودنې په ځای کې د ګلونو کې خودونه منی کول. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې افغان چارواکي د ترکیې د دې پیښې غندنه کوي. او د امریکا د دفاع وزارت وایي امریکا او روس د شام په هوایي حدودو کې د سکیسمه حادثې نه د بچ کېدو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی. دا په داسې حال کې ده چې دواړه هیوادونه په شام کې جدا جدا پوځي عملیات پر مخ بیایي. د امریکا دفاع وزارت وایي د ویډیوي کانفرنس لارې پرونیو خبرو 90 منټه دوام وکړ. د دفاع وزارت مطبوعاتي مسؤل پیټر کوک په یو اعلامیه کې ویل دغه بحثونه مسلکي او تر ډیره یې پام د خوندیتوب د لارو چارو پر عملي کولو وو. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه کې مو د انیس اجمل نه د دې غړي خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې به د غړي پورتونه واوري. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وايي په افغانستان کې د امن مذاکرات بیا شروع کول لپاره هلې ځلې کوي، خو سیړونکو په دې حق لس وايي
پاکستان کو بحال لے کے چلے خبر ہوشی تو طالبان کے دوسرے مذاکرات تو ہم دیر مخالفت سے اور جب آسان فیصلے میں رہی.
د خیبر پختونخوا گورنر د کرم ایجنسی د شیخانو سیو مشرانو ته ډاډ ورکړی چې د غلطه د کلونو راهیسې بند پراته د کویلې کانونه به ډیر زر خلاص کړی شي. د پیښور په باغناران کې د قبایلي سیمو ګڼ شمېرو مشرانو جرګه کړې چې پکې یې په قومي اسمبلۍ کې د قبایلي نمایندګانو لخوا د خیبر پختونخوا صوبې سره د شاملېدو د بل مخالفت کړی. دوی وایي
قبایلو کې د اول امن راشي بیا چې څومره آی ډی پیز د اب عزت طریقې سره واپس شي او دغه نمبر وروسته موږ دا فیصله کوو.
د ترکی په سرخاران قره کې د پرونی بمی چاودنو د وجل شو خلکو په غم کې په دغه هیواد کې ویر منزل کیږي. یو شمیر نور کورنی سیمه ایزو نړیوال رپورټونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې د وخت اخیری خبري غړې ته وګي د دې غړې را اولنی ریپورت ترازو. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وايي هیواد د افغانستان سره ښه تعلقات ساتل غواړي او د لړکی هر ډول ممکن هڅه کوي، خو ځینې خلک د دواړو هیوادونو تعلقات خرابول غواړي. نوموړي په لاهور کې خبري اعلانو ته ویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو بیا شروع کولو لپاره هلې ځلې کوي، خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې دا مهال د سولې عمل پر مخ تلل څومره امکان لري. د اسلام آباد نه زمونږ خبريال په دې موضوع ریاض مساخیل دا ریپورت را لېږلې.
د خالی په ورځ ماسپخین لاهور کې د یوې خبری غونډې وروسته میډیا سره په خبرو کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې افغانستان زمونږ گاونډي رور ملک دی او زمونږ کوشش دی چې دوی سره ښه تعلقات ولرو. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتي عمل په حق لا دی او تپوس په جواب کې نواز شریف
وویل
دی وی مونږ پوره کوشش کړی طالبان د مذاکراتو میز ته راوستو د پاره. د افغانستان خواهش و چې مذاکرات ته ښکاره وشي. اول دا خبره طالبانو نه منله، خو وروستو دې ته هم تیار شو چې مذاکرات دې پټ نه وي بلکې ښکاره دي وي. بیا د مذاکراتو یو دور شو، خو زه نه پوهېږم چې ولې په داسې وخت کې د ملا عمر د مرګ خبر راغی چې 2 ورځې وروستو د مذاکراتو بل پړاو کېدونکي وو. اوس دا یو سوال دی چې دا خبره چا اول را مخې ته کړه. بهرحال مونږ اوس هم کوشش کوو چې مذاکرات بیا بحال شي او الله دې مونږ په دې کې کامیاب کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتي عمل بیا شروع کېدو څومره امکان دی او دې کې پاکستان کردار سمرہ مهم دی. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي خبريال رحیم الله یوسفزی وې یو طرف ته طالبانو کې د مولا عمر د مرګ وروسته په امارت اختلاف ته او بل طرف ته افغانستان کې تازه امنیتی صورتحال د دې جوګه نه دی چې ضرب مذاکرات شروع شي.
پاکستان رول دو مهم وی پاکستان مخکم طالبان ذکرات منستر اوستو نو پاکستان کو بحال زل کی چلا خبر یوشی کو طالبان نو کی دغه مذاکرات تو هم ډیر مخالفت ته او دا با آسان مسل نه وی زکه چیرې تیر دل چې کوم خبر شوی وی دا په حاصل هم د طالبان دا وی چې بس دا یو ځل موږ ملاقات کړو خبرې کړو او موږ صرف ځان کو یو بیا نو زموږ د مذاکرات ته سمې فعل نشته.
دا یادونه ده چې د روان کال جولای میاش کې د پاکستان په مری خار کې د افغان حکومتي چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل شروع شوی وو، خو په داسې حال کې چې د مذاکراتو دویم پړاو د پاره هم ټولې تیارې سرته رسیدلې وې، د مولا عمر د مرګ خبر سره دغه عمل ودرېدو کم چې لا تر دې دمه ولاړ دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته د افغانستان د سولې عالی شورا حکومت د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف د ورستیو سرګندونو نه ډیره هیله نه لري. د وسلوالو طالبان او افغان حکومت ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو مخامخ خبرې چې په پام کې وي د پاکستان په مری کې وشي د ملا عمر د مرګ د اعلان لوجه وسنډي. صالح محمد صالح په دې موضوع دا رپورټ لري.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وی د پاکستان تازه اعلان ته د شک په سترګه ګوري چې ویلې دي یو ځل بیا هڅه کوي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی ازادي رادیو ته وویل د پاکستان لخوا د سولې په مسله کې نه یوازې صادقانه همکاري نه ده سوې، بلکې د وسلوالو په رهبرۍ کې د خپلو هدفونو لپاره لانجې ولړ کړي. پاکستانیانو نه یوازې وسلوال طالبان د خبرو میز ته کښېننول او له هغه فرصت څخه یې هم چې د ملا عمر تر مرګ وروسته ایجاد سوی و نه یوازې ګټه وانخیستله، بلکې په طالبانو کې یې د یوې نوې رهبرۍ ایجاد ته زمینه برابره کړه. دغه راز د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وروستیو حملو ملاتړ وښول سو. هغه باور او ښه نظر اوس له منځه تللی چې ویل کېدل په اوسنیو شیبو کې چې تروریستان په افغانستان کې په جنګ بوخت دي او پاکستان کولی شي مذاکرو ته زمینه برابره کړي. د وسلوالو طالبانو په مشرتابه کې لا هم اختلافات شته او معلومه نه ده چې د سولې خبرې به کله او څنګه پیلېږي. بلخوا د سولې عالی شورا هم وایي افغانستان، پاکستان او سیمه د ناامنیو له جدي ستونزې سره مخامخ ده او د دې ستونزې د حل یو لار مخلصانه سوله ده. د سولې عالی شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي له پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو په دې برخه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه.
پاکستان صدر اعظم بیا دا څرګندونې کړې چې په دې لاره کې هڅې کوي د دې لپاره چې دا حالات نور هم کړکېچن نه شي. پاکستان او نورو ګاونډیو هېوادو ته پکار ده چې په دې لاره کې مخلصانه قدمونه واخلي.
افغان حکومت هیله مند دی پاکستان له خپل هغو نفوذ څخه په ګټه اخیستلو چې پر افغان طالبانو یې لري د سولې خبرو ته امکانات برابر کړي او روان 14 کلن کړکېچ ته د پای ټکی کښېښول سي. په اګست میاشت کې په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل پاکستان په تیرو 10 میاشتو کې له افغانستان سره د سولې په مسله کې صادقانه همکاري نه ده کړې.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکا
په 1:30 بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
ریډیو د سبا ورځې د پروګرامونو ترتیب مو واورېده. اوس ورځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وای په بلوچستان کې له ناراضه بلوچو سره یې د خبرو آغاز لا هم نه دی شوی خو ډېر زر به شروع شي. دا خبرې نوموړي په کوټه کې په یوه خبري غونډه کې کړي چې زموږ همکار خدای نور ناصر یې په اړه دا رپورټ لري.
د پاکستان د کورونا او چارو وزیر چودھری نثار علی خان د خالی په ورځ په کوټه کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل د دوی د حکومت لخوا په بهر کې میشت د بیلتون غشتونکو بلوڅو له مشرانو سره به ډېرې ژر خبرې پایل سي. د نثار په خبره که څه هم د دې خبرو با قاعده پایل لا هم سوی نه دی خو هیله مند دی چې ډېر ژر به یې پایل وسي. مخکې خو همدا زموږ بهر میشت خلک خبرو کولو ته بیخي تیار نه وو او هغوی دې خوا
خواته هیڅ توجه هم نه کوله. خو اوس به زه یوازې دومره ووایم چې د دې خبرو اترو ابتدا سوی او هغه ډیره ښه ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چې د خالف اورادې په لورلای کې د ملیشا ځواکونو د نویو سرتیرو په پاسینګ آوټ پریډ کې ګډون کړی و، تر هغه وروسته کوټه ته راغی او همدلته یې د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ سره ګډ له رسنوالو سره خبرې وکړې. چودري نثار علي خان زیاته کړې د پاکستان په امنۍ کې د ګاونډي هیوادونو لاسته او د دوی حکومت په دې وروستیو کې د دې ټول ثبوتونه د ملګرو ملتونو مشر ته سپارلي.
بلوچستان
دال لمړی ځل سوي چې په بلوچستان، کراچۍ، فارشا او خیبر پښتونخوا کې چې زموږ دښمنانو کوم څه کړي، د هغه لیکلي ثبوتونه مو د بل چا په لاس نه دي ورکړي، بلکې ملګرو ملتونو ته مو وړاندې کړل. چودري نثار علي خان په دې خبري غونډه کې وویل د دوی حکومت د وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې تر ډېره ځایه کامیاب سوي او د ده په خبره هغه وخت لرې نه دی چې له پاکستان څخه به د ناامنۍ پیښې مکمل ختمې کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
وایس اف امریکا ډیوه رادیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوه،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوه.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا پښپګو بجو هم په دې سپو بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. ورزو د ریپورتونو لړۍ ته د کورم ایجنسی د شیخانو سیمه مشرانو د خیبر پښتونخوا د گورنر سره ملاقات کړي چې پکې یې د تیرو شپږو کلونو راهیسې د بدامنۍ له وجې بند شوي د کویلې د قانونو بیا خلاصولو غوښتنه کړي. گورنر مشرانو ته ډاډ ورکړ چې ډیر زر به یې غوښتنه ترسره شي. په دې حقلا د پیښور نازمن خبریال شبیر احمد جان نور حال راکوي.
دا خیبر پختونخوا گورنر هاوس لخوا خوره شوی خبرپانه تر مخه د اورګزې ایجنسی د شیخانو سیمو مشرانو یو پلاوی د ملک عزت خان په مشوره کې گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب بهاری سره د دکاته وکړل او په اورګزې ایجنسی کې د بندو ماینونو په حق له گورنر خبر کړو. گورنر خیبر پختونخوا په دې مقبنده دې ته باور ورکړو چې ډیر زر به دغه ماینونو خلاص کړي او د لړکی یو کمیټه هم وټاکله. دغه پلاوی مشرکون کې ملک عزت خان مشال لیډو ته په دې حق له وویل
شیخانو کې د کلی ډیر مینونه ډیر لوی آمدن ودینه کنه تو حالات دوا جن شپ کلا د مینونه بند شو کنه او نو مو گورنر څه ته ویلو چې ته د مو مشریت د علاقہ خو ډیره زپلی شي دی کنه حالات دوا جی که د علاقے خال په کاروبار شي کنه هغه دماغ نه د نور کیشي وزي.
هم د اورګز ایجنسی د درنګونو کارکون کې یو بل کس علي قمبر مشال لیړو ته ویل چې 2000 پورې خلق په دغه درنګونو کې روزګارونه کوي.
یا جی کا حکومت په مساره تاون وکړي متحد بجلی و اوبا در طویل و غیره کنه در مسئله ری که در متحوکی نوتیزه که به در غلط آمدن شروع شی حکمت هم متحد به کرونه برونه برابر شی.
ملک عزت خان زیاد تکلا چه در آرگزه ایجنسی در کویله پر طول ملکی در لور پایی کویله در خوالی در تیر شپگو کالو راسی در خراب امنیت لوجه در درنگونه چشمیره تر 209 هم زیاد در بند پراته دی. شبیر احمد جان، مشاهد دیدیو، پیخوار.
هلته د پاکستان چارواکو ویلي د شمالي وزیرستان ډیورنډ کرخې ته نږدې د تخیل سیمه کې د وسلوالو په پټنځایونو هوایي بمبار شوی. چارواکي دا کوي چې په دغه کاروي کې یې دوی وسلوال وژلي دي خو وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. عمر دراز وزیر مو په نور حال خبروي.
چارواکي وایي هوایی بمبار ډیورنډ کرخې ته نږدې د تخیل لوړه منډي سره نږدې د وسلوالو پر پټنځایونو شوی چې دوه ویش وسلوال یې وژلي دي. عسکري او استخباراتي چارواکي د هوایی بمبار او وژل شوو وسلوالو د شمیر تصدیق کوي. خدای نه دی ویلي چې د کمې وسلوالې ډلې وسلوال یې دغه هوایی بمبار کې وژلي. د سیمې آزادې سرچینو لخوا دغه بمبار کې د وژل شوو وسلوالو سپیناوی نه دی شوی. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه هم د تاخیل کې د چارواکو په وینا هوایی بمبار شوی و چې د دوی په وینا 25 پورې وسلوال پکې وژلي شوي ول. شمالي وزیرستان د تاخیل او شاوال کې په دې وروستیو کې د هوایی بمبار تر څنګ ځمکني عملیات هم پیل شوي چې وخت په وخت د وسلوالو او فوز ترمنځ د انخطو راپورونه راځي او دواړه لوري یو بل ته د تاوان اړولو دعوې کوي. خو خبریالانو ته د غلطه د تګ اجازه نه ورکول کیږي چې لا وجه یوازې هم د فوز او وسلوالو په معلوماتو تکیه کیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی عبدالظاهر قدیر ویلی دی ډیر ژر به په ولسی ملاتړ د حکومت د وسلوال مخالفینو خلاف وسلوال حرکت پیل کړي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی عبدالظاهر قدیر د یک شنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې خپل هغه ژمنه بیا تازه کړه چې ویلي وو چې لوی اختر نه دوه هفتې وروسته به په ننګرهار کې د دولت ضد هر ډول وسلوالو خلاف د ولس په ملاتړ وسله راخلي او وسلوال حرکت به پیلوي. نوموړي وویل
کومه وعده چې مونږ د خپل ولس سره کړې وه چې د اختر تر 15 پورې به مونږ حکومت ته منتظر یو چې حکومت څه اقدامات کوي او بعد لاغنه به مونږ خپل آمد گئی نیسو او که حکومت منگ سرا اوگا پوگزی هم اوگا پوگا اور سرا زو او دا دا ټول افغانستان مشترک دشمن دا با مشترک وغو سرا او زو ولست دا داد ورکاو ما تشویش بنکوی تا دست بچیان لره چستا پخت نو کری.
نوموړی وایی چه لولسونو سرا خبری کری او دا وسلوال حرکت لپاره ای قوی پلان تیار کرده دی.
هر هغه سوک چه دی خور دخمن وی او دا بیرون نراغل وی او دل تا افغانان زوری دا خور بای قبرستان وی او انشالله چه شنوار با دا ټول افغانستان لپاره یو مثال وګرځي او هر شینوار که خور ده او کمور ده او کورور ده او کپلار ده هغه ټول سره خبرې شوی دي هغه خپل آمدګی لري.
د یادولو ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی وو چې د هر هغه ولسی حرکت ملاتړ به وکړي چې د ملي امنیتي ځواکونو سره په همغږۍ پیل شي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد ده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشوم د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابو ته تکینی ټول تخفل پلو غواړي چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تیر ورځ د پیښور په حیات آباد باغ ناران کې د قبایلی سیمې یو شمېر قومي مشران یو لوی جرګه کړې چې پکې یې د بیلابیلو قبایلي جنسو مشرانو د هغه بیل مخالفت وکړ چې د قبایلی سیمې نمائندګانو په قومي اسمبلی کې جمع کړي او پکې د سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو غوښتنه کوي. په دې حق لا د پیښور نظم خبريال فرهاد شنواری نور حال راکوي.
په پیښور حیات آباد باغ ناران کې قبایلي ایجنسیو او ایف آر نه راغلو قبایلي مشرانو د یوې لویې جرګې په مهال وویل چې دوی په دستي توګه د فاټا موجوده آئینی حیثیت بدلولو ته تیار نه دي. په دې جرګه کې شریک د باجوړ ایجنسی یو قبایلي مشر ملک بهادر شاه د دغې جرګې د مقصد په هکله مشال ریډیو ته وویل
چې کله پارلمنټرین د فاټا په باره کې یو بل جمع کړ او هغه کې دا و چې فاټا خیبر پختونخوا کې زمشي نو د هغې خلاف مونږ قبایل را پاسېدو ځکه چې دغه خبره مونږ ته منظور نه وه او زمونږ د ټولو نه اولنی بنیاد دا و چې قبایلو کې د اول امن راشي بیا چې څومره آی ډی پیز دي آب با عزت طریقې سره واپس شي او دغه نه وروسته په کثرت رایه باندې فیصله وکړو. هغه دا ده چې آیا مونږ ځان له صوبه غواړو یا ځان له کونسل غواړو یا خپل قبایلي روایت په خپله طریقه بحال غواړو.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان وزیر په خپلو خبرو کې وویل
دا اصلاحات عمل
کال په کم پوزیشن دوی روان کړی دی. دا مونږ یک سر مسترد کو چې څو پورې قبایل خپلو کورونو ته واپس شوي نه وي او د قبایلو دا نقصانات او ازلا شوي نه وي هغې وخت پورې ما په خیال چې دا اصلاحاتو عمل یو مزاق دی. مونږ قبایل غواړو چې مونږ ته یونیورسټي راکې، مونږ ته کالجونه راکې، مونږ ته میډیکل کالجونه راکې. دا قبایلو فیصله اټل ده چې دا نه په بندوبستي علاقه کې زم کول غواړي، دا به بیل تشخص غواړي. لویه جرګه دا فیصله کوي.
او د جنوبي وزیرستان یو مشر بادشاهی خان محسود وویل چې دوی له دې ځان له صوبا ورکړل شي.
د غوښې صوبې ډیمانډ هم دا چې فاټا او شپږ اف ار په دا مشتمل او یا صوبا دارو کو. نن هم دا فیصله وکړه چې دیش دا بیل جمع کړی دی، دا مکمل میږ مسترد کړم. یې میږ دا مطالبه دو چې په کیپی کې شې زمکاونه میږ کله هنه غوړي او نوې کله تسلیم کړي ورسره. اول دا د میږ په علاقه شه چې کیمه واده کو ماتر سره کړې وه آمنده قایم کو.
یاد دی وی چې تیره میاشت د فاټا پارلیمنټیرین د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د قبایلي سیمو په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادی مقصد دی قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډول دي. د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو مشران، د قبایلي وکیلانو تنظیم فاټا لایرز فورم او د زده کوونکو اتحادیو د دغه بل حمایت کړی دی او وایي چې اف سی آر نظام دی ختم کړل شي او قبایلي سیمې دی په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړل شي. خو بیا ځینې قومي مشران د دې مخالفت کوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
سمود وړاندې د قبایلي سیمو پارلیماني غړو پارلیمان ته یو بل وړاندې کړی دی چې پکې د هغوی د غوښتنو مطابق قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا د برخې جوړولو غوښتنه شوې ده. خو د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی جمال الدین وای چې هغه د دغه بل حمایت نه کوي، بلخوا د سیاسي ګوندونو اتحادیه او نور ډلې وای چې دغه بل دې په سمدستي توګه منظور کړی شي. تفصیل د فرهاد شانواز ترګزی رپورت کې اورو.
سمود وړاندې د قبایلي سیمو د پارلماني غړو لخوا د پاکستان پارلمان ته د قبایلي سیمو د قانوني حیثیت د بدلون لپاره یو بل یا ایجنډا وړاندې شوه چې پکې دا غوښتنه هم شوه چې باید قبایلي سیمې د په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي. په دغه ایجنډا د ټولو پارلماني غړو دستخطونه هم شوه. خو محمد جمال الدین چې د جنوبي وزیرستان ایم ان ای دی وای هغه د دغه غوښتنې په حق کې نه دی او نه یې دغه شان کوم بل یا ایجنډا لاسلیک کړي.
د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحادیې صدر اخونزاده چټان وای چې کوم بل باندې د پارلماني غړو دستخطونه شوی دي نو په هغه کې د یاد ایم ان ای لاسلیک هم شته دی، نو باید هغه وز د خپل خبرې ورستون شي.
کوم کسانو چې دستخطونه کړي دي هغه د خپل دستخط نه د خپل خبرې نه واپس کیږي. هغه خو به ډېر زیات دي اثرات کیږي په کار خو نه ده چې د نشاته شي، ځکه چې دا د عوامو آواز دی. د قبایلو چې څومره طبقې دي، سیاسي دي که مذهبي دي که قبایلي مایدین دي، هغه ټول دا غواړي چې د قبایلو کوم سټیټس دی په دې کې د تبدیلي راشي، کوم سټیټس کو چې دا د ماته کړی شي.
بیا نو څه وجه ده چې محمد جمال الدین د یاد بل مخالفت کوي؟
خامخا وجه شته. موږ دا وایو چې اول قبایل خوار زر دي، کورونه وران دي، بچیان بې تعلیمه دي. بل خبره دا ده چې د قبایل په ویس وخت د دمر پرسنل سره مخامخ دي چې دغه د یو فیصلې په مور شهانه د دې د یو فیصلې وکړو.
او د جماعت اسلامي ډلې محمد جنسې مشر سید خان وای چې هغه د دغه غوښتنې نه ندی ورسته شوی او د نمنرو په صورت کې به هغه د ټولو سیاسي ګوندونو ترڅنګ ګامونه اخلي.
منګا غیر مسعود دغه حمایت کړی فاټا دی په کی پی کی کې زم کړی شي. ملکان ایجنسې ته چې کوم حیثیت حاصل دی هغه حیثیت فاټا لور کې شي. منګا بعد نور سیاسي جماعتونو ترڅنګ د دې لپاره هر کې قرباني به مرګو عوام به د پښیمانی ولاړ دي هغه نور مودرو.
اخوند د چټان نمو پختل چې تاسو څومره هدا پوری مطمئن یې چې ګینه موجوده حکومت به د فاټا د پارلماني غړي دغه خبره ومني او د فاټا قانوني حیثیت به بدل کړي؟
چې زه به دا ومه چې صرف مسلم لیگ نه د تحریک انصاف هم چې کوم ترجیحات دي هغه ټول صرف د پنجاب د پاره دي. کته دا ټول پاکستان مو غټي خو چې پنجاب ته لوګ درنه کینو تخپل حکومت نشي جوړولې. چې دا موجوده وزیر اعظم مونږ ته دا شینخ کاری چې دا د ټول پاکستان وزیر اعظم دی. مونږ ته دا شخصاري چې لکه دا صرف د پنجاب وزیر اعظم
دے قبائل شو بلوچستان شو گلگت بلتستان شو یا کشمیر شو داغی بالکل آگے طرف تک ترجیحات نشته دے
د قبائلی سیمو سیاسی گوندونه سماجی ڈلی او پوهان لډیر مودی راه سی دغه غوښتنه کوي چې د فاټا قانون حیثیت بدل کړي شي چې دغه لپاره په پارلمان کې بل هم وړاندې شوی خو لا هم نه ده معلومه چې موجوده حکومت به دغه بل منظور کړي او یا نه شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ په روانه غړې کې د روانه غړې نیمای ته ورسیدلو پنځ نیمه بجې د انیس اجمن لا د خبرونو لاندې سفرو
د پاکستان وزیر اعظم وایي دوی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا شروع کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. پرم پلاور کې خبري غونډې ته په وینا کې وزیر اعظم نواز شریف ویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې رپورټونو خپرولو د سولې په مذاکراتو منفي اغېز کړی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان تیر ورځ په کوټه کې خبریالانو ته ویلي دي چې د حکومت لخوا په بهر کې میشت له بلوچ بلتون غوښتونکو مشرانو سره به ډېرې سره خبرې پیل شي. د کابل امنیه کمانډان وایي چې د کابل ښار په نننی ځانمرګي برید کې درې عام وګړي زخمیان شوي دي. عبدالرحمن رحیمی په سیمه کې خبریالانو ته ویل چې د موټر بم حمله هدف د برتانوي ځواکونو د ګاډو قافله وه خو په خبرو یې هغې ته ماری شوبلانه دا وخت طالبانو د حملې ذمہواری منلې. د کاپیسا د تکابل لسوالی یو شمېر اوسیدونکي وایي چې وسلوال طالبان د لسوالی انګړ محاصره کړ او تکا بازار ته رسیدلي. د کاپیسا د ولایتي شورا رئیس محمد حسین سجنی بیا تاییدوي چې د ولسوالی په بازار کې جګړه روانه ده خو ولسوالی د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. بلخوا د طالبانو ویان ادا کوي چې وسلوال طالبانو د تکابل لسوالی بازار نیولی دی. د ترکی په انکارا ښار کې پرند امن پرې لکه په دوه غبرګو جاګونو کې د مړو شمیر لږ تر لږه 15 نوي تر رسیدلی. بلخوا په دې پیښه لنن څخه په ترکی کې درې ورځې ماتم پیلېږي. په بیلاروس کې د صدارتي انتخاباتو لپاره نن رای اچول کیږي. دا انتخابات نن سهار 8 بجې پیل شوي دي. ګمان کیږي چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا به بیا د 15 کلونو لپاره په واک کې پاتې شي. او د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا او روس که شام په هوایي حدودو کې د څه قسمه حادثې نه د بچ کېدو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی.
انیس اجمل درته د دیګړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوس پام وکړي چې د پاکستان کورنی اخبارونو خپلې داریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړي. اسلام آباد کې زموږ خبريال ریاض مساخیل د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر او رسپانو خپلې ادارېیې د ایم کیو ایم په استفاګانو واپس اغستو لیکلي. دغه لړکې د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز وایي چې اسلام آباد کې د متحده قومي موومنټ او مرکزي حکومت د وزیرانو ترمنځ ملاقات دوران فیصله وشوه چې ایم کیو ایم به خپلې استفاګانې واپس اخلي خو د دوی اندېښنې ختمولو دپاره به یوه کمیټې جوړولی شي د کومې دپاره چې د دواړو ترمنځ یو مفاهمتي ادا خلاص لیکلی شو. اداریه وایي چې موجوده وخت کې متحده قومي موومنټ د سخت فشار سره مخ و ځکه چې یو طرف ته په لندن کې د دوی په مشر الطاف حسین کې سونه روان دي. بل طرف ته لاور های کورټ د الطاف حسین په تقریرونو خبرولو بندیز لګولې او د دې سره سره په کراچۍ کې هم دوی ته حالات خراب شوي وو. نو داسې حال کې د سینټ او قومي او صوبایي اسمبلونه استفاګانې ورکولو سره به د دوی مسلې نور هم سیوا کېدې. ادارې اخیره کې وایي چې د اسمبلو سپیکرانو او د سینټ چیرمین د ایم کیو ایم استفاګانو منظورولو لړکې د ډېر صبر او سیاسي ځیرکتیا نه کار اغستې او چیرمین رضا بانی خو د رستیو کې ویلی وو چې د استفاګانې نشي منظورولې ځکه چې دا جمهوریت تقاضا لري. خو د دې هر څه باوجود اوس پاکستانی قوم دا تپوس کوي چې آیا د بلچا استفا به منل کیږي او کنا. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداري کلی کې چې داخله محکمې خپل یو رپورت کې ویلي چې خیبر پختونخوا کې کيو طرف ته لوی جرمونو کې کمی راغلي او امنیتي صورتحال کې واضحه خواله شوې دي. نو بل طرف ته د روان کال لومبو وو میاشتو کې د کلنګ غستو ډاکو غلا لوټو قتلو او دغه رنگ نورو وړو وړو جرمونو کې ډیره زیاته اضافه شوې ده، کوم چې د پولیس په کارکردګۍ سوالیه نه خدا. اداریه وایي چې په مجموعي توګه امنیتي صورتحال ښه کېدو کې یوازې د پولیس نه بلکې د پوست په ګډون قانون نافذونکو نورو ادارو هم لوی لاس دی، او اوس د دې امنیتي صورتحال ټینګولو ټوله ذمواري په پولیسو ده چې واړه جرمونه کابو کړي، نو دا شان به پوخ او مستقل امن قائم شي. خو د داخله محکمې رپورټ په خپله د پولیسو مشر او صوبایي حکومت د پاره د فکر وړ دی چې هر ځای کې د پولیسو د کردار صفتونه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. کارنیگی انډاومنت فار انټرنیشنل پیس نومي سیلنیز ادارې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اټمي تړون په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا وال سټریټ ژورنال په افغانستان کې د امریکا د جنگي مشن د ختمېدو نه پاس د امریکایي پوځیانو د وجنې او په جګړه کې د امریکا د شاملېدو موضوع راخستې ده. د دواړو مقالو ځینې برخې درته زموږ همکاران ساجمر وړاندې کوي.
کارنیگی انډاومنت فار انټرنیشنل پیس نومي څېړنیزه اداره لیکي پاکستان د امریکا او هند ترمنځ د تړون مخالفت کړی دی، خو د ځان لپاره پر هغو شرایطو د یو داسې تړون غوښتنه کړې ده چې واشنگټن یې دیلی ته وړاندیز کړی دی. د بش انتظامی د اټمي وسلو په لړ کې له پاکستان سره د کوم تړون د وړاندیز نه انکار کړی و. بل لور ته د اوباما انتظامیه د غیر یقیني ښکار ده او په واشنگټن کې د پاکستان د پلویانو تر مستقل فشار لاندې ده. په دې وروستیو کې په واشنگټن کې د کارنیگی انډاومنت فار انټرنیشنل پیس اینڈ د سټیمسن سینټر لخوا په خپور شوي ریپورت کې د امریکا له پاکستانه د ممکنه غوښتنو په اړه جزئیات ورکړل شوي دي. ا نارمل نیوکلیر پاکستان په نامه په دې ریپورت کې هم د داسې سلورو غوښتنو ذکر شوی دی. په دې کې تر ټولو مهمه غوښتنه دا ده چې باید پاکستان د لینډ واټن ویشتونکو میزایلو او تاکتیکي اټمي وسلو جوړول محدود کړي. روسپانه د نورو غوښتنو په اړه لیکي نورې درې غوښتنې د پاکستان د ولسي او پوځي اټمي پروګرامونو بیلول، د خاصو اټمي موادو جوړولو کې کمی راوستل او یا د هغې ختمول، او بغیر د هند د انتظاره پر اټمي ازموینې د بندیز پر معاهدې لاسلیک کول دي. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي کله چې د 2001 کال په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې امریکایي پوځیان داخل شول، نو هغه مهال یې کړنلاره څرګنده وه. د امریکا په هدفونو کې دا خبرې شاملې وې چې د القاعده هغه مرکزونه ختم کړي چې له وجې یا د ډله د نیویارک د ستمبر د بریدونو جوګه شوه، او د طالبانو رژیم لري کړي چې القاعده ته یې ځای ورکړی و. د مقالې په خبره دا دواړه واضح هدفونه په شفافه توګه وړاندې ترلاسه کړل شوي دي، او د دواړو هدفونو ته د امریکا د هغه ولس پراخ ملاتړ هم ترلاسه و چې د ستمبر د 11مې د نیویارک د بریدونو له وجې اوس هم په خفګان کې دي. روزپاڼه لیکي خو حالات هغه مهال د زیاتې ګډوډۍ ښکار شول کله چې پر یو داسې قوم کې جګړې زور واغېسته چېرته چې د ډېرې مودې راهیسې سوله او ثبات او امن نه دی لیدل شوی، او پیاوړي مرکزي ادارې هم څه تاریخي آثار نه لري. مقاله لیکي په افغانستان کې د امریکا روستي هدفونو په اړه چېرته هم داسې واضحه خبرې مخکې نه دي شوي. رسپانه لیکي اوس هم ترهګري دوام لري، امریکایي سرتیري په بریدونو کې وژل کیږي. د افغانستان جګړه به څنګه ګټل کیږي دا خبره اوس نوره واضحه نه ده پاتې. په داسې حال کې چې 9300 سرتیري د 2014 کال په پای کې له افغانستانه روباسل شوي دي، او د امریکا جنگي مشن هم ختم شوی دی، امریکایان په دوامداره توګه دا پوښتنې کوي چې دوی تر اوسه ولې جنگيږي. رسپانه پښتنه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د جنگي مشن ختمېدو وروسته اوس هم امریکایان ولې په جګړه کې برخه اخلي، او طالبان څنګه د کندوز په سیر پر یو لوی ښار د حملې کولو جوګه شول. مقاله په ځواب کې لیکي چې د دې وجې ترهګري کم صلاحیت لرونکي افغان ځواکونه او د امریکا اتحادي ځواکونو د ښکېلېدو غیر واضح قوانین دي. د روسپانی تر مخه د دې حالاتو اثرات دا دي چې کېدای شي زیاتره امریکایان په افغانستان کې جګړې سره سم نه احساسوي، خو دا حالات او د امریکا شاملېدل هغه خبرې دي چې ډېر سر نشي ختمې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکی سرخار انقره کې د پرونی حمله د وجل شویو خلکو مړی نن خاورو ته سپارل کیږي. پرون په دغه خار کې په 214 کې خواوشا سل تنه وجل شویو، او نږدې 200 او 1500 نور جوړ شوی وو. په دې اقلا د مشال ریډیو د خبر د مرکزی سانګي ریپورت د صالح محمد صالح نورو.
د ترکیه دولتي ایجنسی وی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته ټلیفون کړی او د ورستی پیښې لکبلې ورسره خواخوږي څرګنده کړې ده. د ترکیه اناتولیا خبری ایجنس د ځینو چارواکو په حواله چې نمونې نه د خصل سوی راپور ورکړي چې اوباما ویلي امریکا به د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې د ترکیه تر څنګ ولاړوي. سپینې ماڼۍ دغه حمله غندلې او یو وحشتناک تروریستي برید یې ګڼلې ده. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم اردوغان ته د خپل خواخوږي پیغام لیږلې دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی بیا ویلي چې ترکیه باید دغه بریدونو ته په پام سره یو موټی پاتې سي. بلخوا د کردستان د کارګر سختریز ګوند یا پی کی کی په ترکیه کې د چریکي فعالیتونو د درولو اعلان کړی دی. دې ډلې دا اعلان پرون وکړ او وایي جنګیالي به داسې اقدامات نه کوي چې په ترکیه کې د نومبر د لومړۍ نیټې د عادلانه انتخاباتو مخه ونیسي. د پی کی کی په اعلامیه کې د پرونیو چودنو یادونه نه ده سوې. دغه ګوند چې یو دېرش کاله مخکې یو وسلې اخیستې د کردانو لپاره یو خپلواک دولت غواړي. دې ډلې پرون وویل چې د راروانو پارلماني انتخاباتو په درشل کې به د ترکیې پوځیانو په وړاندې خپل بریدونه ودروي. په انقره کې پرونی چاودنې په هغه سیمه کې سوي چې په پام کې وه د حکومت او کرد سختریزو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د سولې لاریون پکښې وسي. هغه لاریون چې کرد پلاوه او کین اړخو سیاسي ګوندونو تنظیم کړی و مخکې تر دې چې هغه چاودنې وسي لغوه سوی و. راپورونه وایي پولیسو د چاودنو په ځای کې خبرداری ورکړی و چې د لاریون د قهرجنو برخوالو د خپرولو لپاره به هوایي ډزې کوي. پرون ناوخته بیا په زرګونو کسان په استنبول کې راغونډ شول د حکومت پر ضد شعارونه ورکول او حکومت یې په انقره کې په وروستیو بمی حملو تورن کړ. د ترکیې حکومت دا تروریستي برید ګڼلی او ویلي دي دا پیښه به څیړي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي ده
خو خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچې د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د امریکا دفاع وزارت وایي هیواد به دغه هیواد به د کندوز د پیښې په کې وجل شوي او جوبل شوي کورونایو سره د خواخوږۍ له مخې د نغدو پیسو مرسته وکړي. پینټاګان په کندوز کې د بے سرحده ډاکټرانو په روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي بمبار له وجې د زیانمنو شوو سره د نغدو مرستو خبره په داسې حال کې کړې چې تر اوسه پورې په دې اړه د ناتو او افغان حکومت څېړنې نه دي سرته رسېدلې. تفصیل د نوري اسنوري نورو.
د امریکا دفاع وزارت وایي هغو کورنیو ته به د خواخوږۍ له مخې نغدې پیسې ورکړي چې په کندوز کې پر یوه روغتون د هوایي بمبار په نتیجه کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي یا ټپیان شوي دي. څه باندې یوه اونۍ مخکې په کندوز کې د بېسرحده ډاکترانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي بمباري کې د دغه روغتون د کارکوونکو او ټپیانو په ګډون لږ تر لږه 22 تنه مړه او په لسګونو نور ژوبل شول. دغې ټولنې ویلي چې 33 کارکوونکي تر اوسه لا درک دي. د پینټاګون ویان پیټر کاک د شنبې پورې زویل چې د دغه پیښې په اړه یو اقدام چې دفاع وزارت کولای شي دا دی چې هغو ملکي وګړو ته چې په دغه بمباري کې ټپي شوي او هم د دغه پیښې د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږۍ له مخې نغدې پیسې ورکړي. امریکایي ځواکونو د تېرې شنبې په ورځ چې افغان امنیتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي وو پر دغه روغتون بمباري وکړه. د بې پولې ډاکترانو ټولنې هغه ادعاوې چې وایي وسلوالو طالبانو په دغه روغتون کې سنګر نیولی وو او پر افغان امنیتي ځواکونو یې ډزې کولې رد کړې دي. د بې سرحده ډاکترانو ټولنې ویلي چې د بمبار په مهال وسلوال طالبان په روغتون کې نه وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بې پولې ډاکترانو له ټولنې څخه د دغې پیښې له امله بخښنه غوښتې ده خو د بې پولې ډاکترانو مرستندویه ټولنې پر خپلې غوښتنې چې د دې پیښې په اړه د یوه بې پرې نړیواله څېړنه ترسره شي ټینګار کړی دی. د افغانستان پر حکومت سربیره ناتو هم ویلي چې د دغې پیښې په اړه څېړنه کوي. د پینټاګون ویان زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات به د دغه روغتون د ترمیم لپاره هم پیسې ورکړي. د پینټاګون ویان پیټر کاک ویل په افغانستان کې امریکایي ځواکونه صلاحیت لري چې د خواخوږۍ له مخې په دغه پیښه کې له زیانمن شوو سره نغدي مرسته وکړي او هم د دغه روغتون د رغولو لپاره پیسې ورکړي.
بلخوا افغان چارواکي وایي چې امنیتی ځواکونو یې په کندوز ولایت کې یو شمیر برخې د وسلوالو نه بیرته نیولې دي. په دې حق لازم همکار صالح محمد صالح یو ریپورت برابر کړی چې تاسو اوریدو ترابولم.
په کندز ولایت کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات لا هم روان دي او د دې ولایت چارواکي وایي په پرنیو عملیاتو کې زیاتې لاسته راوړنې درلودې. د کندز سرپرست ولی حمدالله دانشی ازادي راډیو ته وویل چې د پرون په پوځي عملیاتو کې ګڼې سیمې تصفیه کړي او بې شمېره وسلوال وژل شوي دي. د درېمې حوزې او د خان آباد بندر خواته سیمې د وسلولو له موجودیت تصفیه سوي دي. دوی ته درنه تلفات اوښتې دي. زموږ ځواکونه تر پل سفید سیمې پورې چې د خان آباد بندر خواته پرته ده رسیدلي دي. د کندز سرپرست ولی ونه ویل چې په تازه پوځي عملیاتو کې د دولت څو تنه مخالف وسلول وژل سوي دي، خو حمدالله دانشي وویل د طالبانو یو مهم مرکز یعنی سپینزر شرکت نیول سوی او د ملي اردو د جلب او جذب قمنداني هم د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې. خدای وایي په علي خېلو کلي کې د وسلولو مقاومت روان دی. کندز ښار دوی اونۍ مخکې د دولت د وسلولو مخالفانو لاسته ورغی، خو افغان دولت نه ورځې وروسته د دې ښار د نیولو خبر ورکړ. د امنیت قمنداني ویند رسنوي ته ویلي چې د کندز په پوځي عملیاتو کې څه باندې 400 وسلول وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان سوي دي. اجرایه ریاست وایي په کندز کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ ګاونډیو او نورو ولایتونو ته کډه سوي دي. د دې ریاست ویند مجیب رحمان رحیمی ازادي راډیو ته ویل دوی له بیلابیلو ادارو سره دغو اړو کورنوي ته چې تر ډېرې په کابل، بدخشان، تخار، بلخ او نورو ولایتونو کې اړولي د مرستې رسونې پر امکاناتو خبري کړي دي. په کندز ښار کې دننه او نورو سیمو کې باید د رسیدلي زیان او ارزونې عمومي سروې بشپړ سي. په هغو سیمو کې چې سروې سوي بې ځایه سوي کورنیو ته مرستې رسیدلې دي. د اضطراري حالاتو له کمیټې سره په همغږي دا بهیر اوس هم مخ ته روان دی. د کندز ولایت سرپرست ولی وایي ډېر ژر به د پوځي عملیاتو له بشپړېدو سره په ښار کې د برېښنا جریان او د اوبو رسولو بهیر عادي بڼه خپل کړي. په تیرو 14 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د دولت وسلوال مخالفان د یو ولایت په نیولو بریالي کیږي. جمهوری ریاست د کندز ولایت د سقوط د علت څېړلو لپاره یو هیات ګمارلې چې د خپلو څېړنو نتیجه به ولسمشر ته وړاندې کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې فلسه په ډیستریکټ کې
مونږه ته دې چې کوم دې هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي په پاکستان کې د سړونو علاوه په جربونو کې خزي هم نیول کیږي، خو د دغه خزونه په تانو او عدالتونو کې د پښتنو لپاره په کار ده چې خزي پولیسوالا، ججانی او وکیلانی هم وي. د سره به یو خو د قانون نافذولو په ادارو کې د خزو کردار مهم وګرځي او بل به په دغه ټول عمل کې د چا سره بې انصافي ونه شي. د دې لیکنې مهمه برخه د فرخنداسات نامرو
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي په پاکستان کې که څه هم په مختلفو جرمونو کې په زیات شمېره کې سړی کې کړ دي، خو یو څه شمېر ښځې هم په مختلفو جرمونو کې هر میاشت نیول کیږي او څنګه چې په ټولنه کې د وخت له تېرېدو سره سره بدلونونه راځي چې په دغو کې ځینې ښه وي او ځینې د ټولنې لپاره ښه نه وي. د ټکنالوژۍ د استعمال کې یو خوا خلکو ته ګټې رسیږي نو بل خوا ځینې نقصانونه هم دي. همدغه حال د پاکستان د ټولنې دی. د وخت سره سره دغلته زه هم په مختلفو جرمونو کې نیول کیږي. ډېرې د نیولو وروستو په اسانه د خپل جرم اقرار نه کوي او نه یې مني. پولیس وایي دوی ته د یوې خزنه د رښتیا په معلومولو کې زیات مشکلات وي، ځکه چې د خزې سره پولیس هغه سي برتاو هم نشي کولای څنګه چې د سړونو په حوالاتو کې پښتنې کیږي. پولیس ته هم وایي اکثره خزې په گواهی ورکولو کې هم ډېرې ښې نه ثابتېږي. هغوی یا خو د ټولنې د ویرې له وجې رښتیا نشي ویلی او یا د پولیسو د جیلونو او عدالتونو ته په یو جرم کې د ښځو تک ښه نه ګڼل کیږي چې له دغې وجه هم ځینې مسلې مخې ته راځي. ایکسپریس ټریبیون په خپله اداریه کې وایي د دې مسلې یو حل د اهم کېدای شي چې په پاکستان کې د ښځو پولیسو شمېره زیاته شي، نو چې کله یوه ښځه د بلې نه د څه خبرې او یا د څه جرم په اړه معلومات کوي هغې ته به دومره ګرانه نه وي او نه به پرې څوک بد وایي، ځکه باید جرم او غلط کار که هغه وړوکی وي او که لوی لومن منځه ولاړ شي او د ټولنې نه ختم شي او متاثره کسانو ته انصاف ورکړل شي. چې په سیستم د خلکو باور وي نو په خپله به د رښتیا مخه کوي او کله به هم دروغ نه وایي. ورځپاڼه لیکي دا خبره هم غلطه ده چې یوه ښځه چې کوم غلط کار یا څه جرم وکړي او سزا نه شي، باید د قانون نه بالا هیڅوک نه وي، نه کوم سړی او نه کوم ښځه. د دغې لپاره یوه خبره دا هم ده چې په قانون نافذونکو ادارو کې باید ښځې هم شامل کړل شي او د یو داسې کلچر د جوړولو لپاره کار وشي چې پکې د هر جرم او هر غلط کار مخنیوی وشي او انصاف د هر چا ضروري حق وګڼل شي.
نومیالو ښځو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې په ژوندې بڼه او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره.
د مشال خبرونه ته وګورئ. د مومن او باجوړ ایجنسو اوسیدونکو وایي که څه هم وخت په وخت دغلته د ترهګرۍ پیخې مخ ته راځي، خو د پخوا په نسبت ویره ترهه ډیره کمه شوې ده. دوی زیاتوي چې سکولونه، د لوبو میدانونه او روزګارونه شروع شوي دي او دا راز په عمومي توګه تر ډیره حد امن راغلی دی. په دې هکله نور حال زموږ د خبریال شانواز ترکزی په دې رپورټ کې اورو.
په باجوړ او مومند قبایلي سیمو کې د یوې اوږدې مودې راهیسې د خرابو حالاتو وروسته اولس په ګڼ شمېر کې خپلو ځایونو ته واپس ستانه شوي. خو وایي چې په یادو سیمو کې هر څو که د ترهګرۍ پیښې وخت په وخت کېږي هم، نو اولس ورسره اوس بلد شوي او هغه یره چې وړاندې په زړونو کې اوس ختمه شوې. د باجوړ ایجنسۍ د تحصیل مامونو د برخو لوزو مشر ملک شاوري خان مامون وای
خلک اوس اوس بلد شوي دي. د هر څه بس هر سړی په ذهن کې دا چې بس کېږي به دومره غټه سړی نه شته. کوم چې په 2008 کې دلته وویدي چې زمونږ کټې روانې وي ډېر بد وخت و.
او په کال 2008 کې چې کوم محل په محمد جنسۍ کې د وسلوالو شتون و او وروسته اولس د عسکري اپریشن له وجې بې کوره شول، نو څومره خلک پکې یو وار بیا خپلو سیمو ته واپس ستانه شوي دي. د بایزو د سیمې د امنیت ساتونکو یو مشر ملک سنوبر خان بایزي دغه شمېره داسې وویله.
اپریشن نه بعد بیرته امن راتلو راغې او خلک هم تقریبا چې 80% دا راغلي دي او د سلوي سمونه دا ریکوست کوو چې تاسو راشئ الله به خیر کړي، چې تاسو په ځای شئ ان شاء الله ورانکاري به کم ځای کې پټ شي او کم ځای ته ولاړ شي.
په دغه سیمو کې روزګارونه، تعلیم او لوبې بیا بحال شوي، خو د خلکو زړونو کې د وسلوالو نه اوس هم هغه یره شته دی. دا خبره راته د ډمډولې باجوړ ایجنسۍ اوسیدونکي ملک ګلزاده خان مامون داسې وکړه.
سرونه خوې کنه هر سړی مازیګر مد وخته کور ته ځي، دا خو به د شپې درځي د په مو خلکو خواله به د شپې تلو کله ور مو چا نه بند وو خو ماغام نه د مازیګر څخه خلک وخت ځي له ویل لا ټیکنیک کنه نا خو په وخت سره خو خلکو په مغو باندې شته کنه.
ملک سنوبر خان بایزه وای چې د هغوی سیمه لډیر په خوره هسې پسمانده پاتې شوی. دا سات هم که پسمانده ده نو غټه وجه ایدا ده چې یو شمیر اولس بے کور دی.
امنیتی ځواکونو سم نشانه بشانه باندې وسم او د 2007 نه موږ دا کار شروع کړی دی. ان شاء الله آینده کې به موږ خپل خاورې خدمت دې دا د احسان او یاد لالچ خبره نه ده او نه به پدې کوو.
خود دغه مشرانو پوینه چې خلکو کې وس هاغه شان یره نشته دی چې څو کالونه وړاندې بوا او که د ترهګری لپی خو دوی تخت هم نو بیا به چرته ځي، ځکه اوس د قبایلي سیمو نه زیاتې ترهګری پیخې په لاندې یا د سمو په سیمو کې کیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاسو ستونزې
ځوانو ته کال جون یو څوک داخلي وي کو
خلک دې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګټ مې دا وځي
د غریبانو تپوس کو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د فرانس خبری ایجنسی AFP په خپل یو رپورت کې وایي چې د قبایلي سیمو د کرکټ لوبډلې د پاکستان یو شمیر تجربه کار لوبډلو ته شکست ورکړی او د هغې خلاف یې تاریخي بریا ترلاسه کړې ده، چې ښایي قبایلي ځوانان به ډیر زر د لوبو په میدان کې خپل مقام پیدا کړي. په د دې تفصیل مهمې برخې درته وړاندې کوو. د ای ایف پی دا ریپورت لیکي چې د قبایلی سیمې د کرکټ لوبډاله د تیرې جمعې په ورځ د یو شمېر میچونو په ګټلو د پاکستان د اول درجه مقابلو ته ورسېدله. د قبایلی سیمې د کرکټ د لوبو مشر نورالحق یاد خبري ایجنسۍ ته ویلي، په داسې حال کې چې قبایلی سیمې ترهګرۍ ډېرې ځپلې، د ځوانانو لپاره یې د اول درجه په مقابلو کې برخه اخیستل لویه کامیابي ده. نوموړي زیاته کړې چې د پوځي عملیاتو نه پس د دې سیمې په ځوانانو کې د کرکټ سره مینه سیوا شوې ده. دا ریپورت د نورالحق د خلیل کې چې د قبایلی سیمو ځوانان کرکټ ډیر خوښوي او د دې بریا ترلاسه کول نه پس به ورته د حکومتي او غیر حکومتي ادارو توجه زیاته شي، چې په نتیجه کې به یې په قبایلی سیمه کې ځوانانو ته د کرکټ لوبې سهولتونه هم سیوا شي. نوموړی وایي مخکې به د دې سیمو ځوانانو د لوبو میدانونو ته د تللو نه ډډه کوله، خو د پوځي عملیاتو نه پس تر ډېره حده امن راغلی، نو دوی محفوظه احساسوي او پوره په شوق لوبه کوي. د ریپورت تر مخه د قبایلی سیمو د کرکټ لوبډلې نه یوازې د ایبټ آباد او فیصل آباد لوبډلو ته ماتې ورکړه، بلکې د کراچۍ لوبډله چې ډېره تکړه ګڼل کېږي هم قبایلي ځوانانو د ماتې سره مخ کړه. بلخوا د پاکستان د کرکټ بورډ مشر شهریار خان د قبایلی ځوانانو د لوبډلې ستاینه کړې او ویلي دي چې د اول درجه مقابلو ته د رسیدلو سره به دا لوبډله اوس د کرکټ بورډ ډېره توجه او مرستې ترلاسه کړي. د سوات نه د پاکستان په قومي کرکټ لوبډله کې شامل شوی لومړی لوبغاړی عمران خان د زمبابوې د دورې نه ستون شوی دی. خپلې سیمې ته تلل ته خلکو هرکلی کړی دی او د ډېرو خوشحالو څرګندونه خلکو کړې ده. په دې حقله د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د سوات سیدو شریف د لوبو لوی میدان گراسی گراؤنڈ کې زی د کرکټ ایسوسیشن د سوری لاندې رابلل شوې غونډه کې په سلګونو د کرکټ لوبغاړو او مینوالو ګډون وکړو او د سوات نه په قومي کرکټ لوبډلې کې شامل شوی عمران خان ته د زمبابوې دورې نه وروسته وطن ته پراتو تود هرکلی وي. په دغه موقع دستوري ته خپل وینا کې د سوات کرکټ ایسوسیشن جنرال سیکرټر حسین علي ویل چې سوات کې د لوبو لپاره څه خاص قسمه اسانتیاګا نشته، ولې د ایسوسیشن او کرکټ اکیډمي ظلمو ډیره خواري کړې ده او د سوات نه اوس درې لوبغاړي د قومي کرکټ لوبډلې برخه ده.
زمونږ د سوالس پنځلس کالو چې کوم منډه تړلې وه په ډیسټریکټ کرکټ ایسوسیشن کې، د هغې منډې تړلې هغه لونی ګلونه چې کوم دي هغه سوات له الله پاک راکړل، د عمران خان جونیئر په شکل کې، د حمزه په شکل کې او د مختار احمد په شکل کې.
په دغه مقابله لوبغاړو نه نماینده کوونکی علي باچا اویل چې د سوات نوی لوبغاړو ته د عمران خان په قومي لوبډله کې شاملېدو نوی حوصله ورکړې ده.
زموږ د سوات یو مرګره زمونږ د پاکستان ټیم ته لاړو، دا زمونږ د ټول د سوات ته مرګرو لپاره د فخر خبره ده او زه ډیر زیات خوشاله شم چې زمونږ یو دوست دې ته ورسېدو.
دستوری ته د سوات نه په قومي لوبډله کې شامل شوی عمران خان جونیئر اویل چې ټولو ظلمو کې د مخ کتلو صلاحیت شته خو مهنت ورلا پکار دی.
ډیر زیات شکر ادا کوم اسمر چې ما پر خلق راغله، زما باندې خوشحالي کې، زما پر د سوات عزت، زما سوات نوم بار بار یادې کې، د پر زمانه بلغه خبره نور نشته. ازم ان شاء الله زما اسمر کوشش ته ته ان شاء الله دا جاری ساتم.
د پروګرام په اخر کې د سوات کرکټ ایسوسیشن د کرکټ لوبې پرمختګ لپاره د مرکزی کرکټ بورډ څخه غوښتنه وکړه او هم په دغه موقع د کرکټ ایسوسیشن غړو ته یادګاري شلډونه ورکړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږوي چې پکې مدرته د نن ورځې دغه اخیری ریپورت وړاندې کوي. اوس هم د نن ورځې د اخیرو شیبو کې یو وار بیا د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زمرو.
د پاکستان وزیر اعظم وایي دوی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا شروع کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. پرون په لاهور کې یوې خبري غونډې ته وزیر اعظم نواز شریف ویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې رپورټونو خپرولو د سولې په مذاکراتو منفي اغېز کړی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان تېره ورځ په کوټه کې خبریالانو ته وویل چې د حکومت لخوا په بهر کې میشت له بلوچ، بلتون او غوښتونکو مشرانو سره به ډېرې زر خبرې پیل شي. د کابل امنی کمانډان وایي چې د کابل ښار په ننني ځانمرګي برید کې درې عامګړي زخمیان شوي دي. عبدالرحمن رحیمی په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې د دې موټر بم حملې هدف ته برطانوي ځواکونه د ګاډو قافله وه، خو په خبره یې هغوی ته مرشوبله نه ده اوښتې. طالبانو د حملې ذمه واري منلې ده. د کاپیسا د تکابل ولسوالۍ یو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې وسله وال طالبان د دې ولسوالۍ انګړ محاصره کړې او تکا بازار ته رسېدلي. د کاپیسا د ولایتي شورا رئیس محمد حسین تاییدوي چې د ولسوالۍ په بازار کې جګړه روانه ده، خو ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. طالبان بیا ادعا کوي چې وسله والو طالبانو د تکاب ولسوالۍ بازار نیولی. د قبایلي سیمو ځینو مشرانو د فاټا په موجوده عیني حیثیت کې د بدلون لپاره په قانون اسمبلۍ کې د جمع کړل شوي بل مخالفت کړی دی. دا مخالفت پرون د پېښور په حیاتآباد کې د یوې جرګې پر مهال وکړ. په بیلاروس کې د صدارتي انتخاباتو لپاره نن رای اچول کېږي. د انتخابات نن سهار 8 بجې پیل شوي دي. د ترکی پنکرا ښار کې پرون د امن پرېلې کې په دوه غبرګو چاودنو کې د مړو شمېره لږ تر لږه 590 ته رسېدلې ده. بل خوا په دې پېښه کې له نن څخه په ترکی کې درې ورځنی ماتم پیلېږي. او د امریکا د دفاع وزارت وایي امریکا او روس د شام په هوایي حدودو کې د سکیس محادثې نه د بچ کېدو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی دی.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته ورسېدلې. امید دی چې سبا سهار په 9 بجې به یو وار بیا تاسو ته سلام پښتونخوا په غږ حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونې اورېدلی شئ. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو انیس اجمل او علي محمود تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاط او آباد اوسئ.